موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. د ملي جبهې د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول یې پای ته رسېدلی دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
انشاءالله چې پراتلونکو څو ورځو کې بعد د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو له لورې روانې جګړې چې پیل شوې دي دفعه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د بغلان، کندوز، هلمند او تخار یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي، خو وروسته افغان ځواکونه توانېدلي چې دغه سیمې بېرته ونیسي. د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. انوار الحق احادی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام اندیشنه څرګنده کړه.
کله چې حکومت په کور دننه ستونزې ولري، متحد نه وي او شدید سیاسي اختلافات موجود وي، په هغه صورت کې د حکومت تمرکز هم لکه څنګه چې لازمه وي امنیتي برخې ته نه وي، نو طبعاً د خپل منفي اغیز لري.
نوموړي همداراز وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي، د جګړو قومندانان به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نسي کولای او له پرمختګه پاته کیږي. د فراه امنیتي چارواکي وایي 12 کلن کوچنیان نن د پشترود ولسوالۍ په کجګین کلي کې د ناچاودېدلو توکو د چاودنې له امله وژل سوي دي. د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال محمد غوث مالیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودېدونکي توکي د وروستۍ جګړې له امله په پشترود ولسوالۍ کې پاتې سوي وو او پر دغو ماشومانو چاودېدلي دي. ښاغلي مالیار وویل د وروستۍ جګړې له امله د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې ډېر ماینونه او ناچاودېدلي توکي پاتې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې طالبانو له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري دا خبرې نن په بلخ کې د 209 شاهین قلي اردو ته په وینا کې کړې. د ویلي چې دا عملیات په کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې دوام لري او همداراز وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل سوه. د دغې ماڼۍ د پرانستې په غونډه کې ولسمشر غنی د هند له اوږدمهالو مرستو مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. له دې سره هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي چې دغې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، افغانستان سره له نږدې دوستانه اړیکو یادونه وکړه او د ستوري ماڼۍ پرانستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وګڼله. اوس هم یو څو بهرنی خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول یې پای ته رسېدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن دا اعلان په یوه خبري غونډه کې وکړ. ده وویل چې روسیه دلته هیڅ اډه نه لري او نه هم دلته ځای پر ځای دي. دوی دا عملیات وکړل او اوس یې کار پای ته رسېدلی دي. قاسمی زیاته کړه چې روسیه د ایران هوایي اډه د لنډې مودې لپاره کارولې. د عراق پولیس وایي یو کس یې نیولی چې غوښتل یې په کرکوک ښار کې په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. د عراق تلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکښې دوه افسران ښکاري، دغه ځوان یې نیولی او دوه نور یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد خونسا کوي. وروسته چې دوی کمربند ورڅخه خلاص کړي، دا ځوان د پولیسو لخوا وړل کېږي. دغه ځوان د اګست په 1 وروسته له هغه ونیول سو چې په عراق کې پر یوه شیعه جومات ځانمرګی برید وسو. د کرکوک څارنوالانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځوان د پلټونو پر مهال ادعا کړې ده چې د مول وهلو کسانو لخوا برمته سو او د هغوی لخوا ورباندې چاودېدونکي مواد وتړل سول او دغه سیمې ته ولېږل سو. د چارواکو په وینا دغه ځوان هلک د موصل شار اوسیدونکی و چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمه باندې د پوځي عملیاتو له کبله بې ځایه سوی و. ترکیه وایي له سوریه سره یې پولې باید د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه وي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې ترکیه ویلي وو په هیواد کې خونړۍ حمله د داعش لخوا سوې ده. دا حمله یوه کوچنۍ د واده پر مراسمو کړې چې پکې یو 50 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو په تلویزیوني وینا کې ویل چې زموږ پولې باید له داعش پاکې وي او دا زموږ طبیعي حق دی چې د داسې تروریستي ډلو پر ضد په کور دننه او د باندې جګړه وکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل چې دا حمله چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ بلل کیږي د دغې سخت دریځې ډلې لخوا چې داعش ته سوې ده. او د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زنداني سوي دي. د استانه شاري محکمې مطبوعاتي څانګې نن ازادي راډیو ته ویلي چې لس کسان چې پکې شپږ چارواکي او څلور تاجران د اگست میاشتې په سر کې نیول سوي دي. په نیول سوي کې یو لوړ پوړي چارواکی د وسلوالو ځواکونو د تخنیکي او مادي ملاتړ ادارې څخه یو ډګروال تولمیس ژوم قازیف شامل دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو ویاند وایي سلطن امریکایي سرتیری لشکرګاته چې د سقوط له خطر سره مخامخ دی استول شوی. چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز په شمال کې د یو مهم پله د الوزولو خبر ورکوي. خو په کابل کې اجرائیه رئیس وایي چې پراتلونکو ورځو کې به په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې د بهرنیو چارو وزارت د ستوري معنی له بیارغونې وروسته نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا رسمان پرانستل شوه. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ناټو په مشرۍ د قطع ملاتړ ماموریت وایي چې سلطن امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره د هلمند مرکز لشکرګاه ته استول شوی دی. په کابل کې د ناټو د ځواکونو ویان چارلز کلیفلند په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ونه ویل چې دا ځواکونه کله استول شوی دی. خو چارلز کلیفلند وویل چې طالبانو په هلمند او کندوز کې پراخې حملې وکړې مګر دی ولایتونو ته سقوط نشي ورکولای. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادۍ رادیو خبريال محمد حدیث پردیس را سره دی.
بله، په کابل کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د غوسم لاټړ ماموریت مسولین د زیاتو جزئیاتو لورکولو پراته وایي چې شاوخوا سل امریکایي ځواکونه د هلمند مرکز لخرګاته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په هدف استول شوې دي. دغه ماموریت وین چارلس کلیفلن له افغان ځواکونو د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې طالبان به د ګڼمیشتو سیمو د نیولو په هدف بریدونو ته دوام ورکړي خو په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
And the troops that have gone down there are really focused on the force protection of
that. دوی وی هغه ځواکونه چې حل تتلیلی دي هغوی د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. لکه څنګه چې په هیګي زنه شم کولای د کرش میری پاړې تاسو ته وایم خوشاو خواصل کسب وی او دوی امریکایي سرتیری دي خود قاطع ماموریت په چاو کاټ کې. په کابل کې د غوسم لاټړ ماموریت په داسې حال کې د دې ډاډ ورکوي چې واکې طالبان د ستراتیژیکو او ګڼمیشتو سیمو د نیولو توان نه لري چې طالبانو د بغلان د هني غوري ولسوالۍ نیولې د کندوز خانابات او د تخار خوجی غار ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره لاسته ورغلې وي او د ننګرهار ولایت د حصاره ولسوالۍ د برخلیک پاړه هم زده نقیز ریپورتونه ورکول کیږي. خو په کابل کې د ناټو غوسم ماموریت ملاتړ وایي کڅه هم افغان ځواکونه پر روانه جګړه کې ګڼې قرباني ورکوي خو دوی برلاسي دي او کولای شي د طالبانو بریدو نه دفع کړي. کړي. د دغه ځواکونو وایان چارلس کلیفلند وایي دوی له هوایي ځواک څخه د داعش او القاعده د ځپلو لپاره کار اخیستی او که بیا هم اړتیا ولیدل شي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره به د کندوز او هلمند په ګډون د افغانستان په هرې سیمې کې ترې کار واخلي. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه لاله وړاندې له دفاعي حالت راوتلي او تهاجمي حالت غوره کړی، خو بیا هم د ځواکونو ته د دوی مشوره دا ده چې په هر ځای کې وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. دغه ماموریت وایان وایي په افغانستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ وړي، خو دوی وضعیت له نږدې څاري او په ورته وخت کې هڅه کوي چې د افغان ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي څو دوی د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع جوګه شي. بله،
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پرده سوچي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ یا د قطع ملاتړ د ماموریت د ویان جنرال کلیفلند د نننیو څرګندونو په اړه راپور راکو. د ناټو د ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې سلطنه امریکایي سرتیری هلمند ولایت ته استول شوی دی. دوی به په مرکز لشکرګاه کې دیروي او هلته به د افغان ځواکونو د روزنې او همدارس د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ملاتړ چارې پر مخ بیایي. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندوز سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز اړوند د الچین پل په بمونو الوزولی دی. الچین پل د 300 متر په اوږدوالي د کندوز ښار شمالي اړخ ته په 2 کیلومتری کې موقعیت لري او لنن څخه څه باندې 80 کاله مخکې هغه مهال چې شیرخان د کندوز نائب الحکومه و د کندوز پر سیند رغول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان اوروي.
د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د الچین پل ویجاړ کړی دی. د الچین پل د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل 300 متره اوږدوالی لري چې د کندوز پر رود باندې د شیرخان په وخت کې رغول شوی وو او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر سره همدارنګه له څلورو ولسوالیو لکه امام صاحب، قلایزال، دشچرچی او کلبات سره نخلوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د الچین پل 13 شپه وسلوالو طالبانو په بمونو او لزولای دی. ښاغلی کاموال په دې اړه داسې وویل: په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد بیا وایي چې دوی د انجینري ټیم د الچین پل د بیا رغونې په هدف سیمې ته استولی دی څو دغه پل ډیر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی مراد د الچین د پل په اړه داسې وویل:
متاسفانه یک انفجار د یک استقامت پل صورت گرفته و ورا تیم
انجینري په شنی سره باید وایم چې دغه پل یو برخه په بومونو ویجاړه شوې ده او موږ خپل مسؤل کسان هلته استولي دي څو دغه پل ډیر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. له دې وړاندې د کندز والی اسد الله عمر خیل ویلی وو چې د پاکستان استخبارات هڅه کوي څو د شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو مخه ونیسي. ښاغلی عمر خیل په دې اړه رسنوی ته داسې وویل:
پاکستان چون دغسې یو ښه مارکیټینګ سی دلته درلود د له لاسه ورکړی دی، نو په دې حقله باندې مهمه لار په شمال کې همدا د شیرخان بندر لار ده او د دوی ټولې د شومې حالې وزلې د همدې په خاطر باندې دي چې د دغې بندر دغې لارې ته دغې مهمې لارې ته مزاحمت وکوي.
د یادونه ده چې یوه اونۍ شوه د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله پر کندز ښار باندې برېښنا قطع شوې، همدارنګه د کندز تخار او د کندز شیرخان بندر لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. خو وسلوالو طالبانو د دغه پله نړولو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي وسلوالو مخالفانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پراخې حملې پیل کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې مخه ونیول شي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان له کابله په دې راپور کې اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې وسلوالو مخالفانو خپل تهاجمي حمله زیاتې کړې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ولاړ دی او د وسلوالو مخالفانو حملې به په شاه وطن بوي. هغه وایي انشاءالله هغه اونۍ او ورځې چې په مخ کې لرو د دښمن د هغو پراخو حملو څپې چې په ټول هیواد کې پیل کړي دي دفع کړای سو. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ بیرته نیولو ته په اشارې سره وویل چې دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه چې اوس بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفانو د کندوز، تخار، ننګرهار او بغلان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د کندوز، خان آباد، د بغلان د دهنې غوري، د هلمند د ناوې او د تخار خواجه غار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي، خو افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دغو ولسوالیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي د یکشنبه په ورځ په شمال کې د امنیتي وضعیت د ارزونې او کنټرول په هدف کندوز ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سترو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاستوال وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ مخالفتونه پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کوي. د نوې ملي جبهې او اپوزیسیون رئیس انور الحق احدی ازادي رادیو ته وویل روان سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د سرتیرو محاربوي کیفیت او قابلیت زیانمنوي. لبلې خوا د حکومت اجرایي رئیس وایي چې سیاسي مسایل به هیڅکله له امنیتي ځواکونو څخه د حکومت ملاتړ کم نه کړي. صفی الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو له رامنځته کېدو وروسته ځینې سیاستوال وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي امنیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې او اپوزیسیون رئیس انور الحق هدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي د جګړو قمانداران به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نشي کولی او له پرمختګ به پاتې راځي.
حکومت در داخل متحد
نباشه. دی وی کله چې حکومت په خپل متحد نه وي او ډیر شدید سیاسي مخالفتونه موجود وي په هغه صورت کې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز هم لکه څنګه چې په کار دی نه وي. په دې اساس ته باندې سیاسي مخالفتونه په امنیتي مسایلو هم منفي اغیز کوي. په پوځي عملیاتونو باندې د سیاسي لانجو د بدې اغیزې په اړه اندېښنې په تاسو کې را پیدا کیږي چې په همدې وروستیو کې د جګړو له امله خواجه غار، دهنې غوري، خان آباد، ناوه او ګرمسیر ولسوالۍ د طالبانو په لاس موقتی سقوط شوې دي. خو حکومت په دې اړه څه وایي؟ د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په حکومت کې سیاسي بحثونه د امنیتي ځواکونو د هیرولو په معنا نه دي.
در کشور مسایل سیاسي واقع میشه.
دی وایي په هیواد کې به سیاسي مسایل رامنځته کیږي، خو دا به هیڅکله په دې معنا نه وي چې زموږ سرتیری د ټولو هر اړخیزه ملاتړ ونه لري. اخو پوځي کارپو جنرال زلمی وردک وایي اوسنی امنیتي وضعیت خراب دی او که حکومت د خپلو تیروتنو د اصلاح لپاره اقدام ونه کړي حالت به بیخي له کنټروله ووځي. غلی وردک وایي طالبان په کوم اساس چې جګړه کوي د هغوی پلان یو دی، خو موږ په بېلابېلو هدفونو پسې ګرځو. دا کار به د دې پر ځای چې جګړه کمه کړي لا به پسې د جګړې لمن وغځوي. غلی وردک دا هم وایي که د حکومت مشرتابه یې ونه شي د مخالفانو پر وړاندې به لیدلوری متفاوته وي او دا حالت به د مخالفانو په ګټه تمام شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستوري ماڼۍ له بیا رغونې وروسته نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا رسمن پرانستل شو. ولسمشر اشرف غنی د دې ماڼۍ د پرانستو پر مهال وویل چې د دې ودانۍ بیا رغونه د نړۍ له هیوادونو سره د ازادۍ او برابرۍ پر بنسټ د اړیکو د جوړولو په معنا ده. ستوري ماڼۍ د افغانستان یو له لرغونو آبادیو څخه ده چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې جوړه شوه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی چې د ویډیو کانفرنس لارې د پرانستغونډې ته خبرې کولې دا ودانۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وبلله. له کابله یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان او هندوستان وګړي د سولې او ارامتیا د ساتنې پر سخت دریځ د غلبې او بریالیتوب حاصلولو لپاره ژمنه او چمتو دي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ستوري تاریخي ماڼۍ پرانستو مراسمو ته وویل چې د سولې او خیر غوښتنې منطق باید د جنگ او شیطانۍ او د ډیپلوماسۍ منطق باید د تاوتریخوالي او ترور په منطق بریالی شي.
این تنها پیروزی دو ملت افغان و هند نیست، بلکه افزون تر
دی وی دا یوازې د افغانستان او هندوستان د ولسونو بریا نه ده، بلکې پر دې سربیره د دوستۍ بریا، پر دښمنۍ د همکارۍ بریا، په ناکارۍ د بیا رغونې بریا، پر ویجاړۍ او د لرې فکر کولو بریا، په لنډ فکر کولو ده.
وکوته فکریست
استوري ماڼۍ د افغانستان یو تاریخي ودانۍ ده چې د شلمې پیړۍ په پیل کې امیر حبیب الله خان د بنسټ ډبره ایښې وه. دا ماڼۍ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې موقعیت لري، د جنګونو له امله ویجاړه شوې وه، خو هندوستان په 2012 کال کې په خپلې مالي مرستې د دغه ودانۍ د بیا جوړولو کار پیل، چې اوس رسمن پرانستل شوه. د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د استوري ماڼۍ د پرانستلو مراسمو ته خبرې کولې، دا ودانۍ د افغانستان د عظمت نښه وبلله او ټینګار یې وکړ چې ولس به افغانستان تر څنګ ولاړ وي.
To those who cannot see beyond shadows of violence in Afghanistan.
دوی دغه خلکو لپاره چې افغانستان له تاریخوالي پرته لیدلی نشي، د ستوري ماڼۍ بیا رغونه د پرمختګ او سعادت او اناناتو یو خنخه ده، او دا ماڼۍ زموږ افغان ورونو ته د افغان قومونو پرمختګ ور یادوي. د سلما بند پروژه چې د افغان او هند دوستۍ بند په نوم یادیږي، د ملي شورا نوې ودانۍ او د چابهار سوداګریز او ترانزیټي لارې تړون په وروستیو کې له افغانستان سره د نوې ډیلی مالی مرستې دي. له دې سره چې د چارو یو شمیر کارپوهان د هندوستان له مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې افغان حکومت باید د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په کتو د هند له مرستو سره احتیاط وکړي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد باید تل افغانانو سره وي، او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ راز مرستې ونه سپموي. ښاغلی مودي، نن په همدې غونډه کې چې مخکې تاسو راپور واورېده، په د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې د افغانستان او هند دوستي نه ورانیدونکې ده، او د لویو پروژو تمویل او د مرستو دوام د دې ملګرتیا د لا ټینګښت باعث کیږي. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد به تر هغې په افغانستان کې لوی پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. صدر اعظم مودي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ پرانیست غونډې ته په ویډیوي تماس کې وویل، هندیان به ټول د تل لپاره له افغانانو سره وي، او هیڅکله به له خپلې دوستۍ په شان نه شي. دی وایي اجازه راکړي چې افغانانو ته دا خبره یقیني کړم چې د یو پرمختللي، سوکاله او آرام افغانستان په جوړولو کې به 1,250,000,000 هندیان تل له تاسو سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او اصل هیڅکله دورانېدو او تزلزل نه دی. هر څه چې نتیجه وي، هند به د ټولو افغانانو د یوې ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. ښاغلی مودي د افغانستان د ملي شورا ودانۍ، د سلما بند او د ستوري ماڼۍ د پروژو تمویل د لویو پروژو د ترسره کولو لپاره د هند د ادعا اثبات وباله. په دغو پاسنیو پروژو چې تمویل یې هند په غاړه اخیستی و، څه باندې 1,500,000,000 ډالر لګښت راغلی، او اوس ترې ګټه اخیستنه پیل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبه په ورځ د ستوري ماڼۍ په پرانیستونډه کې د هند لمرستو مننه وکړه، او وی ویل چې هند له افغانانو سره ملګرتیا لډې را پخوا پیل کړي، او د سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به د ملګرتیا همداسې دوام وکړي.
رای استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم.
ښاغلی غنی وی د استقلال کوم لار چې موږ پخوا پر مزل پیل کړي وو، پرمختګ او سوکالۍ ته رسیدو لپاره به همداسې پر روان ووسو. زموږ اړیکې همدلته نه ختميږي. موږ هوډ لرو چې د سولې او سوکالۍ دراوستلو په وحشت او تریور باندې د غلبې، او د خپل هیوادونو د سوکالۍ لپاره لخت ټول زور کار واخلو.
همه توان خود را به کار اندازیم.
ولسمشر غنی ویل هند په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل او هر اړخیزو مرستو سره ثابته کړې چې ملګرتیا یې ورځ تر بلې مخ په پخېدو ده. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د هند مرستې که څه هم موثرې بولي، خو وایي که په پوره احتیاط ترلاسه نه شي، خطرناکې تمامېدلی شي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند ازادي راډیو ته وویل، هند او پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په خاطر مرستې او اړیکې تنظیموي، او که د هند مرستې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ونه شي، د ګټې پر ځای به تاوان زیات وي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د صنایعو ټولنه د برېښنا د بیې د 15% کې زیاتوالی پر وړاندې وایي. که د برېښنا د لګښت دا بیه راټیټه نه شي، نو کورني تولیدات او صنعت به له ستونزو سره مخامخ شي. د دې ټولنې رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، که د دې ستونزې اولې ته پاملرنه ونه شي، نو صنعتکاران به پر اعتراضونو لاس پورې کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د صنعتکار او ټولنه د برېښنا د بیې د 15% لوړېدو پر وړاندې وایي چې که د برېښنا د لګښت په بیه کې کموالی رانشي، د هېواد اکثره فابریکې به بندې او په سلګونو زره کارګر به وزګار پاتې شي. د دې ټولنې رئیس سخی احمد پیمان د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل، نن سبا د هیواد صنعتکاران له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا توان نه لري چې د برېښنا د لګښت لوړې بیې دې ورکړي.
د روان کال له پنځمه میاشت راهیسې د هیواد صنایع د برېښنا د بیې د لوړوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. له برېښنا شرکت څخه د ټولو صنعتکارانو هیله دا ده چې که دوی د برېښنا د لګښت دغه درنه تعرفه پر دوی ومني، ټول به په یوه آواز ووایي چې د دې ادا کولو توان نه لري. د دې له امله به ټولې فابریکې بندې او په لکونو کارګر به وزګار پاتې شي.
د افغانستان د صنایعو ټولنې له حکومت وغوښتل چې له دوی سره د همکارۍ په اړه په کړو ژمنو عمل وشي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې که د برېښنا د لګښت 25% تعرفه له منځه لاړه نه شي، دوی به یې ونه مني او پر ضد به یې په مظاهرو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي دا چې د وارداتي برېښنا بیه لوړه شوې، بله لاره نشته چې ورسره دی د برېښنا د لګښت بیې لوړې نه شي.
د برېښنا
شرکت دغه توپیر له مخې چې د ډالرو په بیه کې رامنځته شو، پر صنعتکارانو یې د برېښنا بیه 25% لوړه کړه. د برېښنا شرکت د صنعتکارانو ملاتړ کوي، خو دا ځل د ډالرو بیه دغه مجبوریت رامنځته کړ.
د افغانستان د صنایعو د ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې په هیواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو له جملې څخه 12% وړو او منځنیو فابریکو د برېښنا د بیې د لوړوالي له امله خپل فعالیتونه ودرولی دي. دوی خبرداری ورکړ چې که تولیدي فابریکې وتړل شي، مسؤلیت به یې د حکومت تر غاړې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دیونه خپریږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلیږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. په برازیل کې د اولمپیک لوبې پرون شپه ناوخته پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2000 کال کې به د دې لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې لوبو او د کوربه هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د برازیل د ریو د جنیرو د اولمپیک لوبې په ماراکانا لوبغالي کې په رنګونو ډکو اور لوبو او په جشنونو پای ته ورسېدې. د برازیل د هر ژمي له باران او سلی سره سره پرون د دغو مراسمو لیدو ته په لوبغالي کې شاوخوا 50,000 کسان راټول شوي وو. په دغو مراسمو کې لوبغاړي د رسمي ګذشت په بڼه د نندارچیانو له مخې تیر شول او په سمبولیکه بڼه د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2000 میلادي کال کې به د اولمپیک د لوبو کوربه وي وسپارل شو. په دغو لوبو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یوه ټیم له 1300 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر ښاغلی باخ مخکې له دې چې د اولمپیک مشل مړ شي دغه لوبې حیرانوونکې وبللی چې د ده په وینا په یوه په زړه پورې ښار کې ترسره شوې. هغه وویل په تیرو 14 ورځو کې یو موټی برازیل نړۍ ته نوې انګیزه ورکړه. د اولمپیک دغه لوبې مخته نسلونو ته له ځانه یو ځانګړی تاریخ پرېږدي. تاریخ به د ریو د جنیرو په اړه د اولمپیک له لوبو مخکې او وروسته خبرې کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس لخوا د توکیو والي یوریکو کیوکیو ته د بیرغ په سپارلو سره د 2000 میلادي کال د اولمپیک لوبې توکیو ته ولېږدول شوې. د ریو د جنیرو لوبې له کومې ناوړه سترې پیښې پرته ترسره شوې او په دغو لوبو کې یو شمېر پخوانیو اتلانو په خپلو ګډون سره نندارچیانو ته نور هم خوښي او هیجان ور په برخه کړ. خو پر دغو لوبو ځینو ناوړو پیښو لکه د دوپنګ په خاطر له دغو لوبو د شاوخوا 160 روسي لوبغاړو منع کول خپل سیوری غوړولی وو. روسیه د دغو لوبو ستره بایلونکې وه چې د امریکا له متحدو ایالتونو، برېټانیا او چین وروسته یې د مډالونو د ګټلو لپاره وه څلورم ځای ونیو. روسیه 19 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 19 د برونزو مډالونه چې ټول ټال 15 کېږي وګټل. حال دا چې د هیواد په مخکېني د 2012 کال د لندن د اولمپیک په لوبو کې 20 مډالونه ګټلي وو. امریکا 121 مډالونه وګټل او د لوبو کوربه هیواد برازیل هم 14 ځای خپل کړ.
قا قدر من اوریدونکو لدې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. کچرته خبرونه او راپورونه درنه پاتې شوي وي او یا ورسته یو شیبو ته را رسیدلې، نو دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پانه پته ده. قدر من اوریدونکو، دا د سما همکار جکفر احمدی د بلی نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره چې د ازادي رادیو ورستې خبرونه ده په سټوډیو کې دی. جکفر صاحب سلامونه.
سلام تکل صاحب، تشکر از شما. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از فرستادن حدود 100 سرباز آمریکایی به ولایت ناآرام هلمند خبر میدهند. صدر اعظم هند رقیب دیرینه پاکستان امروز بار دیگر پیام دوستی و همکاری با مردم افغانستان فرستاد. پس از خبرها در مورد اینها و برخی دیگری از تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. خبرهای مهم با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی شبانه نیروهای امنیتی افغان بر مواضع طالبان این گروه را با شکست روبرو کرده. وزارت خارجه ایران میگوید استفاده روسیه از پایگاه نظامی در همدان برای انجام عملیات در سوریه اجالتا متوقف شده است. و ایالات متحده ای امریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک سالانه ایشان را آغاز کرده اند. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید مخالفان مسلح حملات گسترده را در نقاط مختلف کشور آغاز کردند، اما تا چند روز آینده از آن جلوگیری خواهد شد. عبدالله عبدالله این سخنان را در نشست شورای وزیران امروز در کابل گفت و افزود
انشاءالله که در جریان روزها و هفته هایی که داریم این موج بسیار بزرگ از تهاجم که سراسری در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده از طرف دشمنان کشور این دفع شده و دفع شده بتن.
این سخنان در حال است که در این اواخر در اثر درگیری ها میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان چندین ولسوالی در تخار، کندوز، هلمند، بغلان به دست طالبان سقوط کرده و دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی شبانه نیروهای امنیتی افغان بر مواضع طالبان این گروه را با شکست روبرو ساخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت این سخنان را امروز در قلوردوی 209 شاهین در بلخ بیان کرده گفت که این عملیات در ولایات کندوز، بغلان و هلمند ادامه داشته و تلفات سنگین نیز به مخالفان مسلح وارد شده است. به گفته آقای وزیری در عملیات علیه طالبان در ولایت کندوز نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز با آنها سهیم بودند. مقام های امنیتی فرا میگویند دو کودک 10 ساله در انفجار یک ماین روز کشته شدند. محمد غوس مالیار عامل امنیت قماندانی امنیتی این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت رویداد در قریه کجگین در ولسوالی پشترود در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده رخ داد. او از مردم محل خواست که انگام رفت و آمد از احتیاط کار گیرند. و قصر استوره پس از بازسازی رسماً از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند نارندرا مودی افتتاح شد. محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح این قصر امروز در کابل گفت بازسازی آن به معنای گسترش روابط با کشورهای جهان با در نظر داشت آزادی و برابری است. او افزود افغانستان و هند برای حفظ صلح و آرامش، غلبه بر افراطیت و تامین رفاه و سعادت ملت‌هایشان مصمم آماده هستند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. این همچند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران میگوید استفاده روسیه از پایگاه نظامی در همدان برای انجام حملات در سوریه اجالتاً متوقف شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخن را در نشست خبری امروز اعلام کرد. خبرگزاری نیم رسمی تسنیم و نقل از قاسمی گزارش داده است که روسیه در ایران پایگاه ندارد و در این کشور مستقر نیست. پیش از این وزیر دفاع ایران از روسیه به خاطر تبلیغ در مورد استفاده از پایگاه‌های ایران برای انجام حملات در سوریه انتقاد کرده و آن را نوع خودنمایی و بی‌معرفتی خوانده است. روسیه هفته گذشته با استفاده از پایگاه‌های ایران به هدف انجام حملات هوایی در سوریه آغاز کرد. ترکیه گفته است که مناطق سرحدیش با سوریه باید به طور کامل از وجود گروه دولت اسلامی پاکسازی شود. پیش از این حکومت ترکیه اعلام کرد که این گروه تندرو در حمله مرگبار آخر هفته در جنوب این کشور دست داشته است. به اساس گزارش، حمله توسط یک بمبگذار انتحاری کودک در یک محفل عروسی در شهر غازیانتپ در جنوب شرق ترکیه رخ داد که در نتیجه آن 51 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی تمرینات نظامی مشترک سالانه ایشان را آغاز کردند. این تمرینات نظامی که در آن 25,000 نیروی آمریکایی و 50,000 سرباز کوریای جنوبی اشتراک دارند تا دوم ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. در پی این اقدام کوریای شمالی هشدار داده است که اگر کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا علائم تجاوز از خود نشان دهند، این کشور دست به حمله هسته‌ای پیشگیرانه خواهد زد. پارک گون‌هی رئیس جمهور کوریای جنوبی در عکس العمل به هشدار کوریای شمالی چنین گفت: او می گوید از آنجایی که احتمال تحریک شدن کوریای شمالی بیش از هر وقت دیگر متصور است و قابلیت هسته‌ای و راکتی کوریای شمالی هم تهدید واقعی و مستقیم پنداشته می شود، تمرینات نظامی باید به گونه یک مبارزه واقعی انجام شود که پاسخگوی تحرکات کوریای شمالی باشد. کوریای شمالی غالباً چنین تهدیدها را مطرح می‌کند. و پلیس مالزی یک آوازخوان محبوب را بازداشت کرده است. پلیس می‌گوید شکایت‌های دریافت شده که گویا در یک آهنگ ویدیویی آوازخوان به اسلام بی‌حرمتی شده است. خبرگزاری ملی مالزی گفته است که نامی وی که نام اصلیش وی مینگ چیست در میدان هوایی بین المللی کوالالامپور دیروز بازداشت شد. در آهنگ ویدیویی که برای نخستین بار در ماه جولای منتشر شد، نامی وی و چند آوازخوان دیگر در برابر معبدهای بودایی و تائویستی و در داخل یک کلیسا و بیرون از یک مسجد آواز می‌خوانند و رقص می‌کنند. چندین گروه به پلیس شکایت کردند که در این کلیپ ویدیویی به اسلام توهین شده، اما خود نامیوی توضیح داده که هدف اصلی آهنگشان ترویج هماهنگی مذهبی بوده است.
تشکر از مصطفی صدیقی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید در ادامه این مجله خبری. صد سرباز آمریکایی به هلمند فرستاده شدند. حملات گسترده شورشیان به زودی دفع خواهند شد. اطمینان است که رئیس اجرایی افغانستان امروز به مردم داد.
انشاءالله که در جریان روزها و هفته هایی که داریم این موج بسیار بزرگ از تهاجم که سراسری در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده دفع شود.
پیام دوستی و همکاری هند رقیب دیرینه پاکستان با مردم افغانستان.
Let me assure the people of Afghanistan that in your quest to build a prosperous Afghanistan and to bring peace, security and stability to your society.
پایان یافتن المپیک شگفت‌انگیز در برزیل، آمریکا بیشترین مدال و جایگاه اول را کسب کرد. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مقام‌های مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از فرستادن حدود 100 سرباز آمریکایی به ولایت نارام هلمند خبر می‌دهند. چارلز کلیفلند سخنگوی این مأموریت امروز در یک نشست خبری گفت که این سربازان به هدف آموزش و تقویت نظامیان افغان به هلمند فرستاده شدند. نورالله شایان هم در این نشست خبری حضور داشت.
چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حدود 100 آموزگار آمریکایی برای آموزش و مشوره به نیروهای افغان وارد شهر لشکرگاه مرکز هلمند شدند، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی هم آقای کلیفلند میگوید که طالبان به خاطر تصرف برخی مناطق حملاتشان را ادامه میدهند، اما نیروهای افغان در میدانهای نبرد دست بلند دارند.
نیروهایی که با آنجا رفتند، آنان در قسمت آموزش و مشوره با نیروهای افغان هم کارند. چنان که شما می دانید، من نمی توانم شمار دقیق این نیروها برایتان را بگویم، اما حدود 100 تن شاید باشند و آنان نیروهای آمریکایی هستند که در چوکات ماموریت قاطع فعالیت می کنند.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در حال در مورد توانایی های نیروهای دفاعی و امنیتی اطمینان میداد که هفته قبل ولسوالی دهنه غوری به دست طالبان سقوط کرد. ولسوالی های خان‌آباد کندز و خواجه‌غار تخار نیز به گفته مقامات امنیتی افغان برای چند ساعت به تصرف طالبان در آمده بود. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که نیروهای افغان توانایی دفع حملات طالبان را دارند. آقای کلیفلند گفت که داعش و القاعده را از طریق هوا هدف قرار داده و در صورت ضرورت مخالفان مسلح را در سراسر افغانستان هدف قرار خواهند داد.
کندوز دوباره سقوط نخواهد کرد. ناتو و نیروهای آمریکایی با امکاناتشان در آنجا هستند و به نیروهای افغانشان کمک میکنند، اما باز میگویم این جنگ آسان نیست و هر آن کسی که در این جنگ دخیل است برای او هم این جنگ آسان نیست.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرچند نیروهای افغان از حالت دفاعی بیرون شده، اما مشوره آنان این است که به دنبال مخالفان مسلح بروند و آنان را از بین ببرند. به گفته این ماموریت، وضعیت جنگ در افغانستان را از نزدیک بررسی میکنند و تلاش دارند که ظرفیت نیروهای افغان از این بیشتر شود تا این نیروها قادر به دفاع از خاک و مردمشان شوند.
اعزام 100 نظامی امریکایی به ولایت نارام هلمند، گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار ما در کابل. ده ها نظامی امریکایی در حال وارد هلمند می شوند که بخش های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد نارامی ها اند و شورشیان حملات مرگبار را انجام دادند. اما رئیس اجرایه حکومت افغانستان اطمینان می دهد که حملات گسترده شورشیان به زودی دفع خواهند شد. عبدالله عبدالله این سخن را امروز در نشست شورای وزیران ابراز کرد. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
پس از سقوط و تصرف دوباره چندین ولسوالی به دست طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در چند روز اخیر، ریاست اجرایه تایید می کند که مخالفان مسلح حملات تهاجمیشان را آغاز کردند. عبدالله عبدالله رئیس جمهور روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران اطمینان داد که حکومت در حمایت از نیروهای امنیتی افغان قرار داشته و حملات تهاجمی مخالفان مسلح نیز دفع خواهد شد.
انشاءالله که در جریان روزها و هفته هایی که داریم، این موج بسیار بزرگ از تهاجم که سراسری در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده از طرف دشمنای کشور، این دفع شده و دفع شده بتن.
آقای عبدالله با تایید سخنانش به پسگیری ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار اشاره کرده و گفت که این ولسوالی که به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. رئیس اجرایه این سخنان را در حال مطرح می کند که در چند روز اخیر مخالفان مسلح حملات تهاجمیشان را بالای شماره از ولایات به شمال کندوز، تخار، ننگرهار، بغلان و شماره از ولایات دیگر شدت بخشیدند. ولسوالی خان‌آباد در کندوز، دهنه غوری در بغلان، ناوه در هلمند و خواجه‌غار در تخار از ولسوالی هایند که در چند روز اخیر با دست طالبان مسلح سقوط کرده، اما نیروهای امنیتی برخی از این ولسوالی ها را دوباره تصرف کردند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان روز گذشته به ولایت کندوز سفر کرده و در آنجا از راه اندازی عملیات بزرگ تهاجمی در برابر مخالفان مسلح خبر داد. در این حال کارشناسان نظامی افغان اظهارات رئیس اجرایه را نوعی از روحیه دادن به مردم خوانده و تاکید میکنند که ضعف در مدیریت جنگ و راه اندازی عملیات ها وجود دارد. اسحاق قطمر یکی از این کارشناسان میگوید برای دفع حملات مخالفان مسلح نیاز است تا به خواست نیروهای امنیتی رسیدگی شود.
مدیریت درست شود جنگ و همچنین به تقاضای نیروهای امنیتی پاسخ بجا و به موقع داده شود. زمانی که یک نیروی با 50 نفر یا 60 نفر در یک محاصره قرار دارند، زمانی که دولت امکانات نجات این نیروها را دارد، 3 روز 4 روز اونا فریاد میزنند، کسی برشون گوش نمیده.
آقای اطمر در کنار عدم توجه به خواست نیروهای امنیتی، برخی نارسایی ها در داخل نظام را نیست از مشکلات میداند که سبب بیشتر شدن حملات از سوی مخالفان مسلح گردیده و ولسوالی ها یکی پای دیگر با سقوط مواجه می گردد. اما رئیس جمهور افغانستان اطمینان می دهد که هیچ نوع بحث های سیاسی روی موضوعات مختلف مانع حمایت آنان از نیروهای امنیتی نشده و در هر زمان نیروهای امنیتی را حمایت و پشتیبانی می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم هند، رقیب دیرینه پاکستان، امروز بار دیگر پیام دوستی و همکاری با مردم افغانستان فرستاد. نریندرا مودی از طریق یک ویدیو کانفرانس با رئیس جمهور غنی گفت که همیشه در کنار افغانها خواهند بود و از هیچ تلاش برای پیشرفت افغانستان و تامین صلح در این کشور دریغ نخواهند کرد. مودی این سخنان را در حال ابراز می کند که بر اساس گزارش ها پاکستان به خاطر تقویت روابط هند با افغانستان به شدت نگران است. تمیم اخگر گزارش می دهد.
صدر اعظم هند میگوید تا زمانی که افغان ها به پیشرفت و ترقی دست نیابند، کشورش پروژه های بزرگ و انکشافی افغانستان را تمویل خواهد کرد. نریندرا مودی روز دوشنبه با اشتراک از طریق یک ویدیو کنفرانس در مراسم افتتاح قصر استوری در کابل گفت هندی ها همواره با افغان ها خواهند بود و از دوستی خود عقب نخواهند رفت.
Let me assure the people of Afghanistan that in your quest to build a prosperous Afghanistan.
اجازه دهید تا این موضوع را به افغان ها یقینی بسازم که 1,250,000,000 هندی برای ساختن یک افغانستان مترقی، پیشرفته و آرام برای همیش با شما خواهند بود. وقت وصل دوستی ما با افغانستان قابل تخریب و تزلزل نیست. هر نتیجه‌ای که در قبال داشته باشد، هند برای آینده روشن افغان ها کار میکند.
آقای مودی تمویل و تکمیل ساختن پروژه های بزرگ در افغانستان مانند شورای ملی، بند سلما و قصر استوری را اثبات برای ادعاهای هند خواند. این پروژه ها بیشتر از $500 میلیون هزینه برداشته و در حال حاضر به بهره برداری سپرده شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در مراسم افتتاح قصر استوری از کمک های هند سپاسگزاری کرده گفت هند دوست دیرینه افغانستان است و این دوستی ادامه خواهد داشت.
راه استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم تا پیمودن قله های ترقی و پیشرفت دوشا هم دیگر بپیماییم. روابط ما به اینجا متوقف نخواهد ماند. ما مصمم هستیم نشان بدهیم که برای حفظ صلح و آرامش، برای غلبه بر وحشت و افراطیت و برای رفاه و سعادت ملت‌های خود آماده هستیم، همه توان خود را به کار اندازیم.
رئیس جمهور غنی گفت هند با تمویل و کمک همه جانبه پروژه های بزرگ در افغانستان ثابت کرده که دوستیش با این کشور پایدار است و در حال مستحکم تر شدن است. در این حال شماری از آگاهان سیاسی با آن که کمک های هند با این کشور را مؤثر می خوانند، اما می گویند که اگر این کمک ها به احتیاط به دست نیاید خطرناک تمام خواهد شد. فیض محمد زلان استاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که هند و پاکستان برای جنگ نیابتی کمک ها و ارتباطاتشان در افغانستان تنظیم می کنند و اگر کمک های هند با در نظر داشت منافع ملی صورت نگیرد، به جای نفس ضرر خواهد رساند.
صدر اعظم هند، رقیب دیرینه پاکستان، امروز بار دیگر گفت که همیشه در کنار افغانها خواهند بود. گزارش بود از تمیم اخگر، خبرنگار ما در کابل. تاکید صدر اعظم هند روی پشتیبانی آن کشور از افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟ همین سوال را از فدا محمد نظری، کارشناس سیاسی در کابل پرسیدم.
ما یک کشور هستیم در حالت جنگ با وضع بسیار بد اقتصادی و بیکاری. کمک هر کشور بزرگ، متوسط و تا کوچک برای ما بسیار 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 مهم است. کمک هندوستان به حیث یک کشور بزرگ منطقوی برای ما اهمیت حیاتی داره. یا برای ما در چند تا یک دهه گذشته کمک های زیادی کرده که افتتاحشان اکثرا در سال جاری بوده. منتها چیز منفی آن ایست که یکان وقت پاکستان و هندوستان افغانستان کوشش میکنه که به میدان یک جنگ نیابتی خود بدل کنه.
بر اساس گزارش ها پاکستان به خاطر حضور هند در افغانستان و تقویت روابط هندی ها با افغانستان بسیار نگران هست. هرچند پیش ازی درباره دلیل نگرانی پاکستان در رسانه ها به نقل از مقام های پاکستان و افغانستان تبصره‌های زیاد شده، اما به نظر شما مشخصا چرا پاکستان تشویش داره؟ تحلیل شما چیست؟
پاکستان فکر میکنه که هندوستان در افغانستان یک نوع پروگرام های ضد پاکستانی داره روابط و دیپلماتیک خود تقویه میکنه، استخبارات پیش میبره و تا جایی هم خوب ببینیم در روابط بین المللی همیتو هست و همیتو هم بود در وقت. ولی متاسفانه او کار پاکستان از تشویش داره نداره، اما رهبران ما، سیاست مداران ما باید با وضاحت بگوید که افغانستان جای جنگ رقابتی و رقابت های سیاسی و چی جنگ سرد نباید نیست و نیست.
بله آقای نظری، با معذرت حرف شما را مقطع میکنم. رهبرای حکومت وحدت ملی افغانستان همین حرف را که شما پیشنهاد میکنین در گذشته چندین بار گفتن و اداره قبلی به رهبری رئیس جمهور قبلی افغانستان حامد کرزی هم چنین موضع گیری داشته، اما سوال مطرح میشه که نگرانی پاکستان چقدر بجاست؟ آیا واقعا هند با سرمایه گذاری در افغانستان در تلاش به اصطلاح بدنام ساختن و تخریب پاکستان هست؟
هر ترکیب هند یک کشور دوست است و ما از نیم قرن و بیش تزیر به یک حساب همسایه ماست، یعنی پیش از وجود با وجود آمدن پاکستان همی هند بود که ما او طرف خط دورند به حیث همسایه خود قبول میکردیم، اما اساسا خود تو نیست و رهبران هند میگه که تو نیست. ولی جای شک نیست که رقابتی بین دو کشور تا حدی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در افغانستان منعکس باشد.
فدا محمد نظری آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به مراسم اختتامیه مهمترین رویداد ورزشی در جهان خواهیم پرداخت. اما حالا مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشتند دچار مشکلات زیاده هستند. این را خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده. حکومت برای این مهاجران چی کرده؟ همین سوال را همکارم سهیلا حسرت نظیمی از دکتر عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان پرسیده.
ما در حقیقت در یک حالت به اصطلاح اگر بگوییم اضطراری قرار داریم و شما طوری که میفهمین اگر دولت های میزبان مهاجرین افغان تصمیم بگیرن که افغان های فاقد مدرک اخراج کنن، در صورتی که اخراج کتلوی باشه مثل که امروز است و اگر اینا تعدادشان در یک ماه به 67,000 برسه، ما در خط در این حالت اضطراری قرار داریم. ما به خاطر رفع این مشکلات مهاجرین از تقریبا یک ماه به این طرف روی یک پلان عملیاتی تطبیقی به نام پلان انتقال کار کردیم. البته این پلان به کمک 13 وزارتخانه کلیدی و نهادهای بین المللی ساخته شد که خوشبختانه تقریبا حدود 10 روز پیشتر از طرف رئیس جمهور تصویب شد و هدایت داده شد وزارتخانه های افغانستان برای تطبیق از این بودجه را به حساب اتکا بکنند و این پلان در حالت تطبیق قرار بگیره. و ما خوشبختانه دیروز جلسه داشتیم با این نهادهای بین المللی و داخلی ما و این پلان از امروز به این طرف در نندرهان باید تطبیق شود و بخصوص به سرحد تورخم. و ما برای تمام این نهادها وظیفه سپردیم که امروز فوکل پوینت هایشان با وزارت مهاجرین و با والی نندرهان در تماس شوند و کار از این آغاز شود. و همچنان ما خواستیم که تدابیر داشته باشیم بر امر نقل از این مهاجرینی که یک تعداد میخواهند به ولایات خود برند و یک تعداد هم که در خود اونجا میمانند و در کجا مسکن گزین شوند. اما مسئله گفتم که تامین امنیتشان باید صورت بگیره، معلات موقت پذیرایی از اینا در نظر گرفته شود.
تا تطبیق پلان مهاجرینی که به کمک‌های اولیه ضرورت دارند، به غذا و آب ضرورت دارند، کی و چی گونه به اونا رسیدگی میکنه؟ چی امکانات اولیه وجود داره؟
کسایی که برمیگردن، اونایی که مدرک دارن یا یعنی نزدیکتر کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان هستن، اونا هر کدوم پولی و نقدی و غیر نقدی از کمیشنری به دست میارن. مثلا در حدود 3 نفر 400 دلار و مثلا خیمه و مثلا ظروف آشپزخانه و گفتخان از این قبیل وسایل به دست میارن. اما یک تعداد دیگه که در اواخر برمیگشتن دفتر IOM در مشارکت با وزارت ما در هماهنگی با وزارت ما برشان رسیدگی میکرد. IOM فقط میتونید که 10% افراد فاقد مدرک تحت پوشش قرار بده. به ملاحظ وقتی که 10% از زیر تحت پوشش قرار میتواد سریعت افراد غیر فاقد مدرک هستن، به ملاحظ ما ایتلانه ترتیب کردیم از یک ما به این طرف رویش کار کردیم و او را میتونیم.
امی مهاجرین که شما گفتین که بعضن مدرک دارن و بعضن مدرک ندارن، اینا مدرک خو وقتی که از کشور همسایه دوباره برمیگردن از اونجا از کمیشنری ملل متحد به دست میارن، ولی وقتی کسایی را که پاکستان دوباره اخراج میکنه اینا بدون مدرک داخل میشن یا اینا کسایی هستن که خودشان تصمیم میگیرن و بدون مدرک داخل خاک میشن؟
ببینید سایلا جان، ما در پاکستان مهاجرین که داریم 1.5 میلیون مهاجر ما فاقد مدرک است. فقط 1 میلیون مهاجر ما مدرک دارن و مدرک کسایی هستن که در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ثبت رجستر شدن.
دکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا میپردازیم به مراسم اختتامیه مهمترین رویداد ورزشی در جهان. مسابقات المپیک 2016 ریو دیشب پایان یافت. ایالات متحده آمریکا بیشترین مدال را به دست آورد و در جایگاه اول قرار گرفت.
بازی های المپیک امسال در شهر ریو د ژنیرو برزیل با آتش بازی ها، جشن ها و مراسم خاص پایان یافت. با وجود آب و هوای بارانی برزیل، دیروز حدود 50,000 تماشاچی در مراسم ختم بازی های المپیک شرکت داشتند. ورزشکاران بر رسم رژه از مقابل تماشاچیان عبور کردند و بیرق المپیک بر رسم سمبولیک به توکیو سپرده شد که قرار است در سال 2020 میزبان این مسابقات باشد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک اعلان ختم بازی های المپیک در برزیل را کرد.
I declare the games of the 31st Olympiad closed.
در این بازی ها بیش از 11,300 ورزشکار از 206 کشور جهان شرکت داشتند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک قبل از آن که مشعل المپیا خاموش گردد بازی های امسال را شگفت انگیز خواند که به گفته وی در یکی از شهرهای جالب جهان دایر شده بود. او گفت برزیل در 16 روز گذشته انگیزه جدید برای جهانیان داد.
These Olympic Games are leaving a unique legacy for generations.
وی میگوید این بازی های المپیک برای نسل های آینده یک تاریخ خاص را میراث خواهد گذاشت. تاریخ در مورد قبل و بعد از بازی های المپیک در ریو د ژنیرو صحبت خواهد کرد. با سپردن بیرق المپیک از سوی رئیس کمیته بین المللی المپیک به والی توکیو یوری کوکیوکی، بازی های سال 2020 المپیک رسما به توکیو واگذار شد. آنچی استقبال گرم تماشاچیان را در مراسم دیروز باعث شد ظاهر شدن شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در لباس سوپر ماریو بود. صدر اعظم ژاپن با لباس سوپر ماریو یک کاراکتر معروف ویدیو گیم ها دیده شد که از طریق یک پایپ سبز که گویا کوتاه‌ترین راه را از توکیو به برزیل گرفته است به ریو آمده است. کارلوس نیوزمن رئیس کمیته بازی های ریو د ژنیرو برای توکیو در راه اندازی مسابقات بعدی المپیک آرزوی موفقیت کرد.
ریو has delivered history for my heart.
وی میگوید ریو ثبت تاریخ شد. از شما قلباً ابراز سپاس می کنم و در سال 2020 برای توکیو آرزوی پیروزی دارم.
Thank you.
ورزشکاران آمریکایی بیشترین مدال‌های بازی‌های امسال المپیک را برنده شده و 121 مدال را از آن خود کردند.
<تص-> در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید، اما خبرها و گزارش‌های مهم و جالب شب و روز 24 ساعت در صفحه اینترنت ما قابل دسترس است. فردا 7 صبح باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجه ها آغاز خواهد شد. تا فردا، خدا نگهدار.